ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي، چې نیوي فیصده د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سر ته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې راځو پاتې لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سر ته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو، او ورسره مو مستقیم ویش وو، او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. تاسو لومړی میتوس عملیه پېژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کېږي او یو لړ بېلابېل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دی چې دی کله چې مورني حجره ویشل کېږي، د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورني حجرې په شان اوسي، او کروموزومونه به یې هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنی حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کېږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورني حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. تاسو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسېږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کېږي سایتوکاینیسس کېږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې ده دې ته اماده کېږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کېږي، حجره غذایي حد ته رسېږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کېږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کېږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړۍ او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کېږي. چې دا عبارت دی له لومړۍ چې دي کروموزومونه غښتلي کېږي، یعنې کروموزومونه چې دي په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنې لومړۍ د کروماتید په تارونو په څیر وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کېږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلېږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدو نسخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدو نسخه جوړ شوی دی او د سنترومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل د دې بل مرحله چې بل کار چې سرته رسي هغه هستوي غشا پکشي کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي، او کروموزومونه په سایتوپلازم کې ازادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي، او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کم مایکروټیبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي، او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمېږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یې چې دلته دوه چنده کېږي دغه کم سنټریولونه چې دي، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوو برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي، او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي، یعنی د کوچني هستچې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسېږي دغه هستچه نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلې کېږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړېږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل سي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي، او مثال د کروموزومونه معلومدار کېږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظم و کرش باندې دغه کیش یو پدې کې اصلي کرش او یو فرعي چې دا ما بنځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرش باندې تنظیمېږي او ادا مرحله چې د میتوسیس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې کوم مرحلې بدلونونه سره ترسیږي یو خو چې د کروموزومون په منځنۍ کرش کې تنظیمېږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کشه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل ترونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دغه کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول سوی او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کوئی دا چک پوینټونه چې دی په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دی په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل ورپسې راځي د انافیز مرحله کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سی او سدوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه د دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلانډ او سر دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي او هر کروماتید چې دی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتیږي د قطبونو ترمنځ کوم واټن دی یعنی د حجره چې ده خپل چې کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی چې انسان وروي دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپی ترلاسه کړي او که په انافیز کې تیروتنه وسی مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجره په دې کې چکیږي لمنځزه ورپسې اخیری مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کیږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کیږي او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پیښ شوي وو بیرته عادي حالت ته راګرځي دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کیږي چې په دې کې چې د کروموزومونه غیر منظم او اوږدیږي کروموزومونه چې کم جلا شوي وو هغه اوږدیږي چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسیدلي وو بیرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلیږي او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی بل هستوي غشا بیا جوړیږي هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوی دي د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دي هغه چې کیږي په شاوخوا هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوی هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته سرګندیږي هسته چا هغه بیرته چې کیږي راښکاره کیږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي کم دغه چې وه د مایکروټیبلونو په واسطه چې کوم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور چې کیږي له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رارسه شوې ده هوا هسته چې هغه رمسه سوی ده، یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې سوی دی ترسره سوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر سو، نور هسته دا کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دي چې په دا تیلوفیز پړاو کې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي، نو دې ته آماده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسېږي. زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې ده د وروستي اخرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کېږي جوړېږي، د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مثال خلاص شوی اوسه، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې سوی فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پایته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي، د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سرته رسي، چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کېږي ترمیم کېږي. یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټېږي، دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سرته رسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او درېمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ سس ټول ته جز خان نری نری منه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شنوندگان
شرغ لاست د ولسن ټولګي و نه هم لوسته د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډی این ای او آر این ای او د دې ساختمانی مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډی این ای او آر این ای په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت پله د کوچني واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل نیوکلیوټایډونه چې وه هغوی خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجیني قلوي ګانې او پنځه کاربونه قند یې درلودې چې د کوم قلوي ګانې چې وې هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډی این ای چې وه هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په آر این ای کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو وویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډی این ای چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې وه دغه رقم درمل چې وه همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کښې کې رامنځته سول نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل یې رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیې تطبیق د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیې باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم و کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یوه دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه ورکول همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل دغه کوم انجینري چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل په تقریبا په 1968 میلادي کال کې د ډی این ای په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن آف انزایمز و چې په هغه سره د دې کوم ډی این ای چې وه د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چې وکړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي ارزو دغه کم جنټیکي عملی چې دی دا ځینی وخت ډیر زیانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کینیولو سره دوی خپل کم کار چې دی هغه مخته وړي او دغه کم عملی چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړه چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ اوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دی. ځینې کسان ډېر انسانان چې دی هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دی هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دی د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېری به د دې په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ شول. د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بیه کار وو. که چیرې هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روخ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکېدو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دغه وروسته راځو د کرنې او مالداري په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې تر څو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 60 کسان ته ورسېده، چې یعنی د کولای سوای 60 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړي. چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دی به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دوی چې و مثال دغه د مثال ښه مثال چې دوی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپي برخې څخه بیګانه جینونه چې و هغه به واخیستل، د هغه په واسطه به د بیګانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسېدله، چې هلته به دغه کم بیګانه مواد چې و حالت به ور داخلوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی تر څو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکې کې زیاتول تر څو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکې ډیر دوی ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي، چې
په موږکانو کې انتقال کوي، وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې و خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې وه ډیره وه، یعنی د دې ودې هورمون د مږو ده چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې وه هغه د انسانانو او په منځ کې، یعنې د انسان او حیوان ترمنځ وکړه، چې د انسان د ودې هورمون یې راواخیستې، هغه د خوک په ودې په ډي این اې کې ور اضافه کړي، چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده یې ډېره کړې، وزن یې ډېر و، خو مګر د دوی هډوکي چې وه هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي این اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه دورې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخطیق په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه یې څه کوله د ډي این اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار څه سي معلوم سي. د یانې دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره وسخه استفاده کیږي، یانې حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه کم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره وسخه په ډیر عالی درجه وسخه کاټه حاصل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته وزه، یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي، چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته وزه او هغه هیتروزایګوس وزه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پښتنه ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د همدی میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي بې برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوې چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سه‌شنبه په ورځ د اپریل په 15مه ویل له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تېره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پښو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي، راځي په پایل کې د مرکه په دې پوښتنې سره پیل کو چې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداری چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکړم چې د ډبلیو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څومره نه دلدلی چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې شي. او صحیح ده، یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوی ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي، هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی او ځمامدار دی مسول دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسید او خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب، تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیایي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو په سیمه مراکزو کې متاستوویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکېږي، نو دوی ورزي او هلته د دغه د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورمال وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزکون کې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ازاد خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال له پایله شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي بې برخې شوي، دا خبرې په څه معنا شرزات؟
د دوی جړاګانې اصلا د خپلې بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سي مراکز هغه لري، د سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغوی وسایل دي. کوم بودیجه هم که دوی ته رسیږي د هغو تقریبا 50% پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټوله نړیواله بودیجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر هم د اغیزې باندې رسیږي. خو ما تاسو ته اطمینان درته درکې، دا په ډاډه درته وایم، تر څو چې د بی پی ایچ ایس لپاره کومه بودیجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلیږي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوې. د بی پی ایچ ایس لپاره د سه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیایي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړې ده چې د امریکا د خوانه تمویلېږي، او د جامع اروپا د خوانه د لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د دې د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د صحی مراکزو چې هغه د بی پی ایچ ایس سره قراردادونه شوي ټول موسساتو سره بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان له څارنې پرته نور هم داسې په خصوصي سکتور یا په روغتیایي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو معاشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه که یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمو ساحو کې د عامې روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې، په ټوله دنیا کې. اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټي بلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي د هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده. او غیر د دې نه څوک چې د بی پی ایچ ایس او بی پی ایچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستی قرارداد اخیستی هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیایي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی. نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیایي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیتګۍ په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانه د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه، د اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالک ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلی، چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نه شته د فعلا د پاره وتلی. بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلا تقریبا یو شل فیصد کې زمنګ پکې مسلکی کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیاي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوې. تقریبا په انګلستان کې درې څلوېښت فیصده هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو ته کول وز د دوی په امنیتي لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمني کې که تاسو په جرمني کې اوس ګورئ د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی بهتر راوګرځي، د نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتي برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول میرمن لپاره مصرفيږي. لکه نو سونه اول میرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته، وسه را پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیاي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیاي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا و چلیږي او دا به چیرې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیون ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه ممالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې د هغه نړیوال موسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازه څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیاي سیستم مو چلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي که سبا نه به سبا قطه کېږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلي.
شیرزاد صاحب، له افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم خپل په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي، ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بلکل، تاسو ډیره ښه نقطې ته اشاره وکړه. روغتیایی سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیایی پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کول کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلا تاسو پیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدمات هم چې د خزیدي. کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزه ته په دې کې رول ورنکو، منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وځي، اکثریت د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار بې سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي د دوه اولادونو بې سواده کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډېر زیات کسان به افغانستان ته چې دی ورځي. او هلته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زورورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لنډ مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سیمې مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ 18 روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی، په دولت فشار راوړی، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړی. فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې د خارصه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی حکومت ځکه چې زمونږ ډیر ګڼمشتي خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار نظر باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروري دی او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګانې ورته ښه اکمال شي پرسونل ورته ښه اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزه د خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اجان سره خبرې کړي دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري تشویش لري نور تشویشونه څومره پر ځای دي ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرزه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ د 50% ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و مګر په اوس شوسنه شرایطو کې دغه فیصدي تر 45% پورې لوړه شوې ده یعنی 50% تر پخوا زیات شوې. علت اکثره چې ده بیکاری ده د فامیلونو په خلک بیکار شوی دي بیروزګار شوی دي غربت او فقر زیات شوی دي څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ شالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوې د سرویلانس ونی شي وګڼه لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغو لپاره عرضه د خدماتو منظم نه کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي خصوصا لکه پولیو لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي بحث سره راټول کو تاسو د پای شي بي د لمخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور د ننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي ټلیفون اواید دي دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي.
بالکل زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریعي امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت ساحې دي منګه منظم دا انتخاب کولس د نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورتنه مو مشاهده شوی چې خبرې ته غوښ نه دی خو یو به ته خپشي وي او راغلي دي دغه موضوع د چا خبره کې څو ورته ارزښت نه ورکې چې دې خبرې ته څو غوښني شي دغه رقم حالات پرسته هم سره خفقي کچېته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود به زموږ معنی چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خدانه د فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي ته جوړی کې په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړ دي چې هغه عملی شي او روغتیاي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا زما د درخواستونه دي او په عین وخت کې دوی کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان دی، کویت دی، قطر دی، امارات دی، دوی دی وازه دی نورو مملکتو تا نه پتمه کیگی داغونه دی همکاری وغاری زمطمئنم چه اغو اخلاص مندانه همکاری بورسره و که روختهی سیستم بورته حمایت چه.
خاقلی شیرزاد پا باس که لگدون دیر مندنه اوریدون کو داوال خاقلی شیرزاد سر زمگا زنگره مرک.
داوا زماز دی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیو نگا دسرو شونگ پا خاندا پا خل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا پٹول چوت باندھی بلکو رات سب طاقت زما ختم شروع نور پٹول چوت باندھی بلکو رات سب طاقت زما ختم شروع نور گروی د پاتی سوم زورت حیران خبر نوم خلقا دئی شکل زور گروی د پاتی سوم زورت حیران خبر نوم خلقا دئی شکل زور سرو مال دوار می شتری نفیدا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا دوی سال زیری هم پوپا انتظار مرام دزونو تا لارا لندی دا ترگو کی نخی بھی ٹولی دوا پازیرا نخکار کلو مست دل روبا ترگو کی نخی بھی ٹولی دوا پازیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتما شازیرا نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دسرو شونگ پا خاندا پا خل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتما شازیرا نفکار کلو مست دل روبا پڈیر اخلاص سره او کرو دا کلام غم د دستا شما ستا بین مدام پڈیر اخلاص سره او کرو دا کلام غم د دستا شما ستا بین مدام دا ملتا سره ته حد پیمان تو کو سند ستا تل بلرم پام دامی لتا سرا دے حد پیمان پوچو سندوستا تل بلرم پاپ ہم بدنی نی پات خسات مستاز ریرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتما شاز ریرا نخکار کلو مست دل روبا
داواز ماز دی دی پتا ما شاغیرا نختار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دسرو سنگو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داواز ماز دی دی پتا ما شاغیرا نختار کلو مست دل روبا پٹولو جود باندی بلکو راتو سبر طاقت زما ختم شلو مور پٹولو جود باندی بلکو راتو سبر طاقت زما ختم شلو مور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقا دای شک لزور سارو مال دوارمی شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازلی را نخکار کلو مستی دل روبا پا نظر دیاو نگا دسرو سندو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا پا نظر دیاو نگا دسرو سندو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتا ما شازلی را نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازلی را نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازلی را نخکار کلو مستی دل روبا پا نظر دیاو نگا دسرو سندو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتا ما شازلی را نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازلی را نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازلی.